د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 بجې نوې په ټول افغانستان کې خبرې شي، پکې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خبرو او په خبري برخه کې به واوري چې د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې شي د طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شي. یو تن د مولا محمد عمر د ورور په نوم ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی او ویلي دی چې د مشي پر سر د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات شته. د دې موضوع تر تفصیل مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد احمدی ختنه اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخاورو او استادو سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت تضمین لپاره د حکومت والی د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. افغان حکومت تی ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بهتر ترلاسه کړ. او یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده حکومت د یو وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخاورو او استادو سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت تضمین لپاره د حکومت مالی د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. په همدې حال کې د ناټو قواوو او امریکایي ځواکونو د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ. راپورونه وایي په موسی قلعه کې هوایي عملیات هم سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط لږ تر لږه 14 کال وروسته وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې پرمختګ کړی دی. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بهتر ترلاسه کړ. وسلوالو طالبانو پرون له کومه مقاومته پرته دغه ولسوالۍ پرېښوده. دا پرمختګ په داسې حال کې وسو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له 2000 سرتیرو سره یو ځای د سرپل مرکز ته ننوتی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو ته لوېدلې ده. د شیرین تګاب ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر مشرۍ لاندې حکومتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د استانه بابا په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اتیا کلي له سختریزو تصفیه کړل. دوی په هغه ورځ بیرته له سرپل ولایت ته روان شول چې له دې تشې په استفادې سره وسلوالو مخالفینو پر استانه بابا بیرته حمله او اوس یې دغه سیمه تر کنټرول لاندې ده. په دغو نښتو کې د تلفاتو په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک به د شنبه په ورځ 40 میلیونه ډالر وپلوري. د افغانستان بانک له لوري د ډالرو د پلورلو د علت په اړه وویل
او توازن یا نسبی د ارزښت ساتنه ده. په دغه معیار باندې یا په دغه اساس باندې په هر هفته کې افغانستان بانک یو ساعت بازار ته وړاندې
تیره اونۍ وروسته له دې چې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ سو د افغانستان بانک 15 میلیونه ډالر بازار ته وایستل. حاضر دمه د اسعارو د تبادلې په بازار کې هر امریکایي ډالر په شاوخوا 15 افغانۍ ته بدله کیږي. د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنز څلور ورځنی سیالي پیل شوې ده. دا سیالي د 15 ټیمونو ترمنز په خوست او ننګرهار کې نن په رسمي توګه پیل شوې. د دغه سیالیو لومړی لوبه په خوست کې د بند امیر او مس عینک د ټیمونو ترمنز کیږي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو څل شلو غواړي دی په دې کې د نونو سکلونو ملي لوبډلې د کورنۍ کرکټ نه چې هغه لوبغاړي شزلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوی دی لوبغاړي.
شاغلی فضلی زیاتوي چې د دې سیالیو مقصد به د لوبغاړو وړتیا لوړول وي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده حکومت د وزیر مختوم امین فهیم ته نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستو تورن سوي دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10 محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی چې له 2008 تر 2012 کال پورې د پاکستان صدر اعظمو د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته ونه لیږل سي. مخدوم امین فهم چې د سوداګرۍ وزیر د سرطان ناروغي لري او په لندن کې تر درملنه لاندې دی. له بلې خوا پرون د پاکستان د پټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د فساد د یوې بلې قضیې په خاطر محکمې ته حاضر سو. دوی درې واړه د پیپلز ګوند غړي دي. د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ شوی فلم چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ماشوموالي دوره شي پرون په ټول ایران کې نندارې ته وړاندې سو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت له لورې $40 میلیونه لګېدلی دی. دا 101 دقیقې فلم په څه باندې 9 کلونو کې بشپړ سوی دی. مجیدی ویلي چې د ده د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره وښیي چې ویل کېږي سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستانه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلومات دانیل روزنبل پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل له ازبکستانه یې په دې ارتباط د هرې ممکنې همکاري غوښتنه کړې ده. روزنبلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو د بندولو هڅې هم په کې شاملې دي. د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې 1.5 ټن خوراکي مواد یې سوځولي دي. دا خواړه د بی ام ډبلیو موټرو د ځغاستې ټیم چې د مسکو په یوه مسابقه کې ګډون کوي وارد کړي وو. د روسیې تاس خبري اژانس د دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو د څارنې د ادارې په قول پرون وویل چارواکو دا خواړه روانه اونۍ له مسکو 900 کیلومتره لیرې د پسکوف د سیمې د تلاشۍ په دروازه کې د روغتیایي مقرراتو د نه رعایتولو په نوم ضبط کړل. روسیه د اوکراین د شخړې پر سر د لویدیځ د بندیزونو پر وړاندې له دغو هیوادونو څخه د اکثر خوراکي موادو واردول منع کړي دي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې اروپا ته د ماجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر افچا داچچ پرون په ویانا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال پوښتنه وکړه کله سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي تاسو موږ ته ووایاست چې سربیا د مهاجرو لپاره د عمل پلان رامخکې کړه. باید لومړی تاسو د عمل پلان را وړاندې کړئ. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوسکی وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل سوی هیڅوک باید تیروتنه ونه کړي چې دا مسأله به حل سي. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پلو ته د اوښتو ګټوالو شمیر 1,15,000 تنو ته ورسېد چې بې ساري دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو خو تر دې ادبي پروګرام مخته د ورځې یو توده مسله راخلو. د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د ورور په نوم وطن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې ده. مولا عبدالمنان له یو نامعلوم ځای څخه په کندهار کې د ازادي راډیو دفتر ته په یو ټلیفوني پیغام کې دغه راز ویلي دي چې د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو نه ده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کاس ځان د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي. د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یو علما کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علما کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ور نه کړي او د دغو منځګړو علماو فیصلې ته انتظار وباسي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د دفع کول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم سره ویشتلی دي، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان را ویشتلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتونو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کښې سره ناست دي. موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو، غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکابر واوري او د دوی په مابین کښې مداخله وکړي. که چېرې دا سره کښېږي زموږ ټوله ولسوالي دبیلېږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ. خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور چې ګمان کېږي د طالبانو د ډلې د مشرۍ لپاره به کاندید وي، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو څخه په ښکاره یادونه کوي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست احمد تکل د 50مې کلیزې د لمانځنې رپورټ اورئ. نړیوال سیمینار ته د کوټې پښتو اکاډمي له تیاریو خبریږو. نرگل شفق د ښاغلي ایمل پسرلي د کیسو د مخکتنې حال راکوي او داود تپان مو د نختر مشاعرې له شاعرانه بانډاره خبروي. که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې څو فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د وږي د میاشتې په 4مه په کابل کې د عربي متحده اماراتو له سفیر سره وکتل او د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باره کې خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په بېلابېلو برخو په تېره په فرهنګي برخه کې د عربي متحده اماراتو د همکاریو له امله قدردانی وکړه او د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د اطلاعات او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا هیله وکړه. افغان لوري په دې کتنه کې د اسلامي دورې د آثارو د ترمیمولو او د ملي آرشیف د خطي نسخو د ډیجیټل کولو په برخه کې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې وکړې. د افغان ملي فرهنګ لمانځنې د کمیسیون درېیمه غونډه د اطلاعات او کلتور وزارت د موین زردشت شمس په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې یوه ورځ د افغان ملي فرهنګ د ورځې په نامه کال په کال ولمانځي او د هیواد په کلیزه کې شامله کړي. په همدې مقصد یې د بېلابېلو وزارتونو او دولتي ادارو، د یونیسف سازمان او د ګویټي انسټیټیوټ د استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی دی. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د تلې د میاشتې 9مه ورځ دې د افغان ملي فرهنګ د ورځې په توګه ولمانځل سي او په دې ورځ دې د موسیقي، لاسي صنایعو، انځورګرۍ، خطاطۍ، عکاسۍ، مشاعرې، ملي لوبې، تیاتري نندارې او د افغاني خوړو پروګرامونه جوړ او ترسره سي. غونډې پریکړه وکړه چې دغه ورځ دې د هیواد په ولایتونو او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې هم ولمانځل سي. تېره اونۍ د ملي ګالري د ترمیم کار پیل سو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له موظفو انجینرانو څخه وغوښتل چې د ملي ګالري د ودانۍ په ترمیمولو کې جدي پاملرنه وکړي او د تاریخي اصالت په ساتنې او دقت سره دې کار وکړي. د ملي ګالري سرپرست محمد ادریس حسن په ګالري کې د تهویې د سیستم د نشتوالي ستونزه د اطلاعات او کلتور له وزیر سره شریکه کړه او د تهویې د وسایلو غوښتنه یې وکړه. د ملي ګالري د ودانۍ د ترمیمولو کار د اطلاعات او کلتور وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د څه د پاسه 2 میلیون افغانیو په لګښت پیل سوی دی چې د یو کال په موده کې به پای ته ورسېږي.
د کوټي پښتو اکاډمي په روانه میاشت کې درې ورځنی نړیوال سیمینار اعلان کړی دی چې سرلیک یې دی پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات. په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزی پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار باراکوال میاخیل په همدې اړه د کوټي پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټي پښتو اکاډمۍ په پام کې لري درې ورځنی سیمینار وکړي، دې سیمینار ته له کومو کومو سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو مخکې ستا شکریا ادا کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستانه زه، له جرمني زه، له برطانیې او امریکې زه، چیرې چیرې د پښتانه سکالران دي هغوی زموږ لخوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال له دباندې زه 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بېلابېلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د ستمبر له 12 تاریخ څخه تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري انشاءالله، او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړۍ ورځ چې د پرانستلو پس کومه زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څه ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي، پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته ده، علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي؟ پښتانه څه لیکي؟ د خلکو د ولس غوښتنه څه ده او د عصر تقاضي څه دي او موږ باید څه ولیکو؟ په دې موضوع درانه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ سوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې تر اوسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله وي، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي، او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو دخوا، د ګډون کوونکو دخوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو لخوا، او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیږي.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه سوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. شبه نه وایي چې دا ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی سوی وایي؟
زما په خیال کومې مسایل پیښې دي، د هغه بنیاد دا دی چې هغه بیل بیل مسایل دي. نو په دا بنیاد که موږ بیل بیل موضوعات وچلو، نو هغه به د پښتنو په ګټه تمام شي. که چیرې موږ یو موضوع کښېږدو، فرض یې که زبه او کلچر، نو د هغه مخصوصې څو کسان ته پیدا وي. خو په دغه سیمینار کې لکه اوس تاسو ته رفیقي صاحب وویل که نه، چې په هغه کې زموږ د تعلیم ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د کلچر ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د ژبې ستونزې هم شته. او د نن مسایل دا دي چې هغه یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره د سره مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ په څلور پنځه موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه رامخې ته کړي، او پر هغه باندې څېړنه وشي، یو څو کسانو ته دا پیغام کنوي شي، زما خیال دا به تر هغه یوه موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهېږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما پکې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اورېدل. شبه نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درېو ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي، تر اوسه سوي دي، لیکن که ستا فکر و زموږ څلورمه عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي. مګر دا چې د لیک دود باقاعده داس یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لروبر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دی، که هغه د خیبر پښتونخوا دی، که د جنوبي پښتونخوا دی، که هلته پراته دی، که دلته پراته دی، چې منظم رسمي یو لیک دود دی او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود دا هم ده چې سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي. تاسې هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړي دي کنه؟
په دا حواله به دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرېس ته ورکړي دي، او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرض که یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږلې دي زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې درېیم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نقشې دي، د هغه وخت غارونه او انسانان په غارونو راوتل، او د هغه خروشتي رسم الخط پر کتبو باندې، دا ګڼ شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او درېیم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د هغه عبدالغفور لیوال هغه دی ادبي لیدلور، هغه یو ژنري کتاب لیکلی دی. په هغه کې دا کړي دي فرضه که د احمدشاه بابا شاعري هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړې ده، دغه رنګ د پیر محمد شاعري چې خلک یې عامو شاعري بولي، هغه بالکل هغه ته یو نوې پیرایه او نوې جامه ورپهغاړه کړې ده. او څلورم کتاب چې دی هغه زموږ سره د آصف صمیم صاحب دی، په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخواني شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړې ده. او له دا علاوه زموږ محترم مشر سین کمال خان یو کتاب ډېر په خوښ بارلی و چې په هغه باندې مقدمه چې د عبدالرحیم مندوخیل لیکلې ده، سایې د اپلاتون د ډایلاګ ز اپلاتو پښتو ترجمه کړې ده، د اپلاتون ژغاوي په دا نامه باندې. دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډېر ځیرک لغات پوه چې دی احمد ولي اسکزي، هغه د پښتو هممانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي. دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی، اساطیري تلمیات، په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شعر کې کوم تلمیات راغلي دي د هغو بقاعده ذکر دي، او دا هم ښه زخیم کتاب دی، دا هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو دی. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې سفرنامه، راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی، او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د پښتو د کرمې له خوا زه چاپ ته چمتو دی. اخري کتاب چې زموږ پرېس ته ورکړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی، چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی. د کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعران او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته وو، د لیدلي وو، د کتلو سره کړي وو، د هغو پښتني خدمات، د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات، دا یې ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي، دا هم موږ ورچاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعي اعتبار باندې به د سیمینار زه څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راسي، او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبېشو.
ډاکټر رفیقي صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسې وکړم. دغه سیمینارونه چې کله شوي دي اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجې نه ورکوي، ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وشي، کوم کارونه وټاکل شي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي، هغه بیا وروسته هېر شي، د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسې سیمینار ستاسې په نظر څه نتیجې به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې، د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی، تر یو لږ حده ستا سره اتفاق کوم، او تر ډېره حده اختلاف درسره کوم. ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ږغ به چا نه اورېدی. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یا خپړې پرټکولې، یا بیا چکچکې کولې، یا بیا غوړې ډوډۍ خوړلې، غوړ ارژي به پر راکړه. اوس هغه وخت نه دی، اوس دنیا سره سروي ده، نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی، د نړۍ د یوه سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسیږي. امکان لري چې ډېر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناست دي، زموږ پرېکړه لیکونه، زموږ فیصلې، زموږ مقالې، زموږ دا ټوله کاروایی هغه اړوند ادارې بې ګوري، هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي. ډېر امکان لري که د هغوی په امکاناتو کې وه چې هغه یې د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره، د روښانه سباوون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي. زه په خپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم او ښه امید لرم چې دا به ډېرې ښې نتیجې او ډېرې برلاسۍ ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال، شاعر او د آزادی رادیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې او د ښاغلي تکل آثار یې پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل. نورال مسوده نیازی را کوي.
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریش ټولنې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست ښاغلي احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل له عکس سره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل. د غونډې د ویناوالو په وینا په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي. په پیل کې د ځوان دریش ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې ترسره شوي ادبي فعالیتونه ګټور وبلل.
اوس انشاءالله پښتو او دری د افغانستان دری ډېر توجه غواړي، د ایران دری توجه نه غواړي، او مونږ غرض مقصد نشته. د افغانستان دری ته باید په خپله دری ژبې توجه وکړي. پښتو ته توجه شوې ده، په هغه ورځ چې کمپیوټر راغلی پښتو بیا د دری سره یو ځای شوې، بیا د دری نه مخکې شوې، داسې د اردو نه مخکې شوې. نو زه خوشحاله یم، سږ کال تر پروسه کال زه خوشحاله یم. سږ کال ډېر لیکوال لرو، پروسه کال بهان صاحب لرو، سږ کال خیر تکل صاحب لرو، پروسه کال خوشحاله وم نظر وړم کال ته. او دا د دې لپاره چې زیاتي نور موږ زړو زرګولو ته احتیاج نشته، موږ کولی شو چې په آرامۍ مړه شو. مننه.
د ملي رادیو تلویزیون مشر، لیکوال او کرکتونکي ښاغلي زرین انزور د ښاغلي تکل د هنري او ادبي کار د پیل یادونه وکړه.
تکل صاحب هنري او ادبي دواړه کارونه د هغه وخت رادیو افغانستان شروع شوي دي. بیا وروسته رادیو او تلویزیون تکل صاحب لومړني کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونو کې د ممثل په توګه هم کار کړی دی او ډېر ښه هنرمند و په تاند زلمیتوب کې. نو یو برکت خو دا و چې د تکل صاحب کورنۍ ټوله له نیکه مرغه یو فرهنګي کورنۍ وه، شفق صاحب نه نیولې تر پتنګ او بوتکل او تر میرویس جانه پورې. او تکل صاحب هم خپل لومړني کارونه هماغلته د پښتو ډرامو ډیالوګ په اداره کې، د هنر ادبیاتو په اداره کې پیل هم لیکنې بیا کولې، داستانونه او ډرامونه یې لیکل او د نورو پروګرامونو لیکوال هم و. په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم پیل کړله، مخصوصا وروسته کې شاعرۍ ته ډېر زیات پام وکړ. او زما په نظر دغه درې مجموعې چې د تکل صاحب چاپ شوي، زه داسې فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصرې شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي. احمد تکل د ژورنالیست په حیث هم د پوره پاملرنې وړ دی او آزادۍ راډیو د وتلو ویاندانو، خبرنګارانو، ژورنالیستانو نه دی. زه نورې خبرې نه لرم. تکل صاحب ته د یو ځل بیا د نیمې پیړۍ ژوند مبارکي وایم.
لیکوال او شاعر ښاغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوي شعرونه د پښتو معاصر شعر غوره نمونې وبللې.
د احمد تکل د شاعرۍ یوه ځانګړنه دا وه چې یوازې د مفاهیمو سمبولیزم نه، یا د یو کلي مفهوم د سمبول د وضه کولو په معنا نه، په ژبه کې د سمبول کارونې یا د مخففاتو یا د ژبې د لندون یا تر حد اقل د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې و. او دا په شپېتمه لسیزه کې په کابل کې د په تېره بیا د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اسحاق ننګیال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینې نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د په ژبه کې یا د کلماتو د اقتصاد په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو یوه نمونه یې زه درته لنډه درته لولم. پاس زمرودي محراب آسمان لا یتنایی د خدای کور لاندې توره تیاره، تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه او تر تله په منځ کې یوه زرغونه کرونده، چې مزل څومره لنډی.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شعر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شعرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ یې په عیني توګه وینو، له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده، رایستلی دي، تمثیلولی دي، بیانولی دي. دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته یې پام کړی، درونګرایی په شعر کې، هغه پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی، د ښاغلي تکل د نطاقۍ په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. دی هیڅ وخت په تمتراق نه غږیږي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی. او د ده دا کمال مې ځکه یاد کړو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای، داسې ته احساس کوي چې دی یو پتمتراق غږیږي او داسې د کلمکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر دی چې دلته خبرې هم پرې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحقه حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی، زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي تا وخندوي او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکرې په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه در باندې کوي. که دی ډېر آرامې جدي داسې نرم لګیي لکه هېڅ ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکه وي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده تر منځ به فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زېږوي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه، په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په عیسه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظر وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړلې مقالې نه دي لوستې، نه مې د ده ژباړلی کتاب تسترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کیږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې دي، سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلونو کې څو ځله ما خبرې کړې دي او دا مې ورته ویلي دي په ټلیفون کې چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لري خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه دی، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي، تعهد ځینې واخلئ. دا د 50 کلن سو، بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو، او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړې، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي، او د دې بېوزلې ملت او بېوزلې فرهنګ په خنا کې به تر هغې برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلي دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي:
زه په پېښور کې د بی بی سي په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو. چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو. چې زما په یاد کې چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه یې رامنځته کړ. په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او توپک، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه، او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلي باجوړی چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې، ولې زما چې کوم شی خوښېږي هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی او دا کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي او دغه مفاهیم چې زموږ د یادو وزي دا کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه او دا په لنډو شعرونو کې راغلي، په ډېرو لنډو شعرونو کې. مګر دا لنډ شعرونه دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي، او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې دې افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې، زما په اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل پھو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کا اوم نور سے غاڑی غاڑی چھ دل مر لدر مندنا در توگی پو گورا اوڑم سمدا وزرو نہ خمی پیٹ ترا. دی تکل پشیر کی اوپل شے چھ زمان دیڑا ونو جی آگا دی دی صداقت دی 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 آتفا دا چھ دا فاق لادت کی زلی گیا و آدھا دلیل دی چھ دی دی شیف دیر خوان ور کرے. مثلا دی یو چھا توائی چھ اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے ہاس کا غاڑ چیٹ زی زم چی لمزرو نا خنجر جوڑ کرم زم چی لزیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کرم زم لزوزان زان تا چتر لکاکل اوبم زم چی لبیدیا پا گلانو دا نفرت سکروٹی وشیندم ولی دل منزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هلته راته پیغلې د مالت سترګې په لارې دي.
او یو خبره بل هم کوم چې د ده راډیوي کارونه خو تاسو وستایل ټولو او واقعا دی پکې بریالی دی، ځکه چې د هنر لوستی په کابل پوهنتون کې. مګر دغه راډیو کارونو د ده د شعر او ادب مخه ډپ کړې ده. دغه کارونو دی به پرې نه ښودو چې
یاد دې وي چې په دې غونډه کې د دري ژبې دوو تنو شاعرانو ښاغلي پرتو نادری او محب بارش هم ویناوې وکړې. ښاغلی نادری د تکل د دوو شیرونو دری ژباړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري ښاغلی احمد تکل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د ښاغلی احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګې چاپ شوي دي.
د تللې نجلۍ مخکتنه وسوه. تللې نجلۍ د کیسه لیکوال ښاغلی ایمل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلی پسرلی شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې له مخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د 1994 کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تللې نجلۍ مخکتنه کوله. د تللې نجلۍ مخکتنه هو تللې نجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و ځکه یې پایله ښه وه.
د کور کتابخانه کتله هلته مې داسې یو شلورقه کتابچه پیدا کړه. په پشتي باندې لیکلي وو دنیا مجله و دومره ګڼه. دا مې راوړوله او دا مجله د ایمل وله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به په شوژه مسل فکر و چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم ده به در فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل مې د دې راډیو غوږ ته نیولې وه. د دې کرکټ تبصرې به اورېدې. د کرکټ په باره کې د کمنټري کوشش به کوو چې نه زه ډېر پرې پوه نه شم. البته د دې شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل. انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټریو په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې مغه کومې مجلې پټې راایستلې په شوق نو اوس که دا کتابونه هم چاپوي د همغه شوق نتیجه ده. ګمان کوم که شوق مضر نه وي کورنۍ بهتره ده چې هغه لوکانو ماشومانو زلمکي پرېږدي چې خپل شوق پوره کړي. په دې کې به ګټه وي.
ښه انسان که ټولنه وارخطا او مایوسه ویني نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید ډیوې بلې کړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنګونو و نورې قصې به ډېر مایوسي وه. ډېره سخته مایوسي وه. او زه مسافر وم. دی په لندن کې و او دلته یوه مجله خپره کړه دیوان نومېده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې د خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د دې ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلي ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نور هم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په ژوند کې حداقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلی احمدی په تللې نجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشارې سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي، او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه بلکې قوي او له تلوسې ډک وي، او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډېر په دقت کوي. د ښاغلی احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د تېر بیا ناول او لنډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې په نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ځینې کیسې چې ما لوستې، مثال دغسې نومونه یې ول لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغه حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي دومره معلومات مخکې له مخکې موږ تاسو ته وسوسي په دغه کیسه کې به دوې جنازې به وي. ایمل پسرلی ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي، دغسې نومونه ټاکلي دي چې هېڅ یې د کیسو محتوا نه ده روښانه کړې. برعکس
یو تلوسه لري دغه چې څوب دغه نمونو کې د کیسې چې په هغه کې هغه لوستونکی دې ته هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي. بله خبر دا ده چې په نمونو کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربانه دغسې نمونه. ایمل پسرلی هیڅ وخت داسې په نمونو قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلی پخوانۍ کیسې پوسټکارتونو ته ورته وې چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټکارتونه نه دي بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوست کارتونه یې جوړول. صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وای. کیسې یې لنډې دي، 500-600 کلمو نه ډېرې کمې پکې زیاتېږي، مګر په دغو 500-600 کلمو کې یوه صحنه کاملا انځور شوی، یو حالت کاملا انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستیو دوه درې کلمو کې په ایمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه د نور ټولګو نه بدله ده، دلته یوازې پوسټکارت نه دی، دلته دا هم په توریستانو سره ورسره آشنا دي. ځینې پوسټکارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوي، د ده په دغه کتاب کې پوسټکارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده، مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوسټکارت د انځور سره ولګېږي. یو بل احساس وړاندې کړی دی
استاد منلی. د یو مثال پر راوړلو سره وایي چې ایمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یوه بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده، د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده، اوس د دې مخ څنګه ګوري؟ یا به پسې غږ کوي چې مخ راوړی او دا د ځان رسوا کول دي، یا به قدم چټه کوي چې مخکې شته نه او بیا سغل چکه څنګه ور وګوري او فکر وکړي چې مخ مې د دې ولیده. یو درې ملارم لري، خصوصا په ښارونو کې چې هغه مخامخ د دکان شیشې ته وګوري او په هغه کې د تللې نجلۍ مخ وګوري. فکر کوم چې د ایمل په دغو کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیکونه کار اخیستل شوی دی. د مخامخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې ایمل پکې د چا انځور وګوري، هغه شیشه د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیرون ته ښکاره کړي، مګر دی تم د دویمه استفاده کوي چې په هغه کې د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په ایمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړې نایمې غنی د تلل نجلۍ په اړه خپله لیکل شوې مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګې کیسې د خلکو په تجربو ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کېږي چې دی د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی په خپله هم وایي چې عکاسي مې خوښېږي، هره ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویرونو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم په عذاب یم. ده وویل چې په کیسه کې مې قاعدې ماتول هم خوښېږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر راسره نه وي، بلکې وایم چې زه یې ځان ته لیکم.
ما هیڅکله هم نه دی غوښته چې د چا لپاره لیکل وکړم. پلار به مې خدای وبخشي هغه به تل راته ویل چې بچوکه لیکل کوي دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي او یا څوک په څه پی وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښۍ لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو راسره یي تاسو به په عذابوم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ځور راته خوند هم راکوي په عین حال کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه ترسره شوه. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دي خلک، د چا جنډه لاس کې چا پسې روان دي خلک. د زندګۍ معنی د خپل مړو شمار پاتې ده. اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دي خلک چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي. هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دي خلک، دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې وینې وکړي. دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دي خلک تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ایستلې توبه بېرته پښېمانېږم زما یاره زه خو یا در مینېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایه هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادي وي نو ژړېږم د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم. مینتوب رانه هېر شوی و کافر وم مینېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادګي مې دومره خوښه ده درمانه زم د خاورو په څادر کې ویده کېږم. مبدول صاحب وایي تشه وفا مینه کې خوند نه کوي د اشنا غمه د اشنا غوندې شه. علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغواړم.
یو غزل ده: درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی. درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی. که راویښ شي نور ویده له خوبه باسي پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکۍ شوې کاڼی ښیې چې د څه دپاره ښه دی. ساحوال خو را کوه چې ته را درومې نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی. او مقصد ده چې پروزي پسې دې نه ګرځي حیرانه پروزي پسې دې نه ګرځي حیرانه اتفاق د پښتانه لپاره ښه دی.
ساجد بهار ته ستاسو درون هرکلی.
غزل ته راځم: د هندارې حافظه څه د تصویره راته وایه چې کیسه څه د تصویره. د جنت مسته وږما څه د تصویره د دوزخ د اور لمبا څه د تصویره. د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې له دې بله ډرامه څه د تصویره. ته خو صرف د څیرې ظاهري نقش یې نور نو زما وستا رشته څه د تصویره. ولې تل د عقل و فکر تر مینځ سوزو منطق څه دی فلسفه څه د تصویره. ته زما له ریاضته پیدا کېږي بې له مانه دې نامه څه د تصویره. ښه پوهېږې له هندارې نه را بېل یې نه پوهېږې فاصله څه د تصویره. ډېره مننه.
څو بیتونه دی وایي: دغه مې وطن دای وګړي دي بس خو پکې جنگ او پکې مړې دي. هغه چې خپل کام ورته کام نه ښکاري دا د پښتنو هغه پیاوړي دي. ووایه چې څه به یې په نیت کې وي چا چې له ملا تاو کړي پړي دي. او هره ورځ زما چې د ژوند تیره ده ما پکې باور وکړي ژړلی دي.
ما ته د اشرف مفتون بیتونه مخ ته راځي. وایي چې را جوخته کړم کوکۍ ترې اخلم د ډېره شرمه پرې خولې راشي. کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلې راشي محبوب شاه محبوب را بولو.
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښکاري په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري. ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري. زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري. زه به سپین غره کې چغه وکړم ته خیبر کې وایه پښتنو جګ شي دا حالات راته ښه نه ښکاري. ما د په غزلونو کې حس کړی دي چې دا تش خیالات نه دي خبرې د زړه ښکاري.
ګمن خو ځان درنه لوګی کړی دی ځان نه لري له دې نه پورته پیرزوینه خو امکان نه لري. تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري. ګمن ځاځي ته بلنه ورکوو
ویاړونه
تر کوتک او تر توپک چې محدود شول زما په څیر ډارن بس انعام د چانه واخلي د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي سړی به په دې وخت کې انتقام د چانه واخلي او یوه سلوریزه بله نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونی تړلی او خالقه ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی غزل دی زما د زهر او توبې په پلټنه ګرځي تل مې په زړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي تر دې نه پورته د الفت په تعریف نه پوهېږم بس خو لمبه ده چې همیش مې له بدنه ګرځي او ما یې بیخي د پاکېدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوستۍ داغ مې تر اوسه په لمنه ګرځي د دنیا بلی هری چاری زلت و مندلو بس یوا مینه د جانانا چی پتمنه گرزی ستا د وصال واده په هیڅ وخت کې رالنډ نشوا ته وا په چپه د زما د ګړېستنه گرزی په هر پته کې سرک وي د پردی مفکورې په خدای چې خوا مې د دې خاورې له تورزنه گرزی او بیا دې نو نه مجبوروم راته صفا ووایه که ستا په زړه کې چرې کرکه له خوږمنه گرزی
اوس هم د بندي لالي په تمه ویده کېږمه سر ته کندې کندې تیږه ږدمه ویده کېږمه غم او خوشحالۍ د پیارۍ که سر چپا کړم ویښ له خوشحالۍ ګرځم له غمه ویده کېږم زه خو سکندره شاعري په زوره نه کوم خامخا چې خوب راشي بېدمه ویده کېږم محمد رحیم سکندر به راوغواړو ده ته درون هرکلی سر ته مې جنون ختلی چرته مې رمه نشته ښار کې چې شپېلۍ غږوم بله خو پلمه نشته خو ته مو ورسترګې وي په بره ادامه نشته ځولکه کوهي ته کاڼي لاره کې دمه نشته مونږ دواړه یو تن یو دا څه خوږه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامه نشته زه له دې خاطره چې یاران راته ځورېږي بیا یما خو په خوله مې د غربت سپېره نامه نشته سیوری او اوبه یار کردګار راته کړی دی ځغلي سکندر تل په پاخه سړک خامه نشته
زه به تل درانو استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکړم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل راسره شریک کړي
ډېر نه وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي یوازې زه نه یم چې ژاړم او اوښ یې څښمه داسې ځای نه شته چې بوټی غنه ونه ژاړي د خپلې خور د خپلې مور کړکې را یاد چې کړم پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي زما څیرلی ګریوان پرېږده بې ازاره ښه دی چېرته ده ستا ګوتو کې ګران ستنه ونه ژاړي زړه د رازونو خزانه ده دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي پاچا په ورکې د خوب وړه ماشوم مه پوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي ډېره مننه
سے تم مکڑا گرانا نو ممی زورا وا داسی خوما کوا ممی زورا وا داسی خوما کوا زبا پی اسری شما زبا شم تبا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما